په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر لیو سیاسي لیو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په دریو مهمو مسلو خبرې کړې او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازري ولسوالۍ د روسي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو او د ګډا 4/2/19 پروګرامونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
پرونکو په مکرید مهمو خبرونو سرخطه ده. ناتو ځواکونه وای د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوس ماتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وشل کېدو په اړه رپورټونه چیړي. د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل سوي دي او کنشمیر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناتو ته خبرداري ورکړی چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران را منځته کړي. پوره خبرونه واوري. د ناتو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوس ناتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله نه پولیس وژل سوي او 14 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړې او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر 3 پوستو ډلې حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو روانه وه.
به تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان
شغل مهری وایی په دې حمله کې 2 وسلوال طالبانو زخمیان دي. 19 تن وژل سوي دي او د 4 عسكر د افغانستان لخوا د دولت لخوا وژل سوي او 6 تن زخمیان دي. د شغل مهری په وینا د حمله په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوال طالبانو پر دې خبرې نه دي کړې. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناتو ته خبرداري ورکړی چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیسي. میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناتو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناتو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ تیره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. په ناتو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې له سمه کلیزه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 کال د اګست په وما جنوبي اوسيتياته پوځيانو استول څو د ورڅخه جلاسوي سیمه د روسيې له پلویانو بیلتون غشتونکو ونيسي. خود روسيې ځواکونه سیمه ته ورغلل او د ګرجستان قواوته په 2 کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نسي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیلو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزی بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د ورلد رتبه افسر مشکوک قاتل په هغه روختون کې چې بستر و ځان وژلی دی. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی دلشاد اکرموف د تیرې شنبې په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل سوی و. د کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه ترلاسلاندی و مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اورې د خپلونې په پاتې برخه کې اورې چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازري ولسوالۍ به سقوط نه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې یاد ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازري ولسوالۍ سقوط نه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دوم کې سره مشوره میشه د جلسات موضوع پروسس صلح است او موضوع آتش بس احتمالي د روزای د قربان است.
د اورزغان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
اغاز ما اوستا کې بلاد هغه خواته ما اوستا سجدا کو دا اغاز چې دا واس پر د کیږي چې دا جګړه ناروا ده ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې پر تهران د واشنگټن لخوا د بندیزونو د نوي بندیزونو لړۍ سر لننه تطبیقیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د خزو او د ګوډیا چار دوه پروګرامونه اونیز درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو سول یو په لوی اختر کې د اور بند پر موضوعاتو خبرې کړي. هارون چخانسوري دغه سرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړي. ښاغلی چخانسوري دا ونه ویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاس وهنې ډډه وکړي. دا ورسته له هغې چې د را روانو انتخاباتو تو دینم لیکنې په پروسه کې هم دی یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوی. په تیر بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د ناراضیتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمن د موضوع تعقیب کړی دی. البته د ولسمشر دی ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمن سر د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري څه وویل؟
بله نوري سپتا سودا ځادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د فن ولسمشر ویان هارون چخانسوري وی ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو اصول او په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. خغلی چخانسوري د سرګندونې د سه شنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وکړي او وی ویل چې په دغه ناسه کې چې پرون ولسمشر سره وشو د افغانستان ل دې وزارت سره ثبت شو 15 دیرش ګوندونو برخه اخیستې و.
در مورد نشستا با احزاب سیاسی
د ویلی سیاسي ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په دریو مسایلو کې د خلکو له بیلابېلو کړیو سره خبري وکړي او دا غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخه ملاتړ دي. دوهمه موضوع د سولې او درېمه هم په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. خغلی چخانسوري د غشان په دغه پری غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوس چې په کې له ټولو ملکی دفاعي او امنیتی مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خغلی چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې شمیر سیاسي ګوندونو د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه پروسه انتقادونه کړي او ویلي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د ملکنې د بهیر لغوه کول او د بایومتریک له لارې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو تر سره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار ورته ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه بې وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک لري. بله نوري صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دي افغان ولسمشر مخکې هم دغه غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر وایاند هارون چخنسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوې ده کنه ده شوی ځکه اختر هم را روان دی دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی؟
بله نوري صاحب، همدغه مشوره همدغه نیدنه کتنه چې سیاسي ګوندونه شر شوي وا خغلی چخنسوري ویل چې دا همدغه د همدغه مشورو لاړه دی او وروسته تر دې ولسمشر به له یو شمېر نورو کړیو سره د دینی عالمانو سره وګوري، د ښځو له استازو سره، له بیلابیلو کړیو سره به وګوري، همدې اوربند په اړه باندې هم مشورې کیږي. ځکه مخکې په کمکی اختر کې چې کم اوربند شوی او هغې نه وروسته بیا د وسلوالو طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، تحرکات یو څه زیات شول، دغه د تېر اختر اوربند هم د انتقادونو سره مل و. نو ځکه دا ځل د اوربند لپاره ویل کیږي چې د بیلابیلو د خلکو د بیلابیلو کړیو سره به مشورې کیږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بلې اجمل تورمن مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمنو چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخنسوري د نننی کنفرانس له مهمو ټکو خبرو ورو لکه څنګه چې مو اوریدل خغلی چخنسوري نن په خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکرار ولایت ګڼل کیږي په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړی. خو بلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې حملې بیا تیزی کړي دي. فرا کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تیر شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازر ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تیر شپه پیل کړي وو او تر نن سهار پورې دوام درلود. دغه راز د ازر ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړي. خو د لوګر ولایت امنیه قومندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازر ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا پیاوړي کړي او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړي. نور حالې د وصل وصال پر راپورټ کوي.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازر ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې لږ وخت سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبه په ورځ ازر رادیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي، خو بیا هم د ازر ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومته غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان
حکومت باید خپل توجه جدي کړي، ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. انشاءالله د سقوط امکان نشته، خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشانه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی وای د ازرې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنیو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تېره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغې حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیه قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ادعاوې نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاپور احمدزی د سه شنبه په ورځ ازرې راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره یو پلاوی ازرې ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. د ازرې ولسوالۍ د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو حملو شاهده وه. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوسمهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر سری پولیس ته ډاډ ورکو، ان شاء الله د ازري غیرتی ولست ته ډاډ ورکو چې د یادې ولستوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د یادې ولستوالۍ سکوت ونه کړي او موږ به ان شاء الله د هوایي ځواک او همدار د یاد پرسنل له طریقه دشمن ته غاښمتونکي ځواب ورکوو.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسیدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې به د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپل کړي. په هغه غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یو تالار کې جوړ شوی و، په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې له اورزګان راستولی دی.
نار جام کنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا ویاو بلتا لاست سولے
دغه سولو غشتن کې د سی شم بي پوراس په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راټول سی و. د دې چمیر سلګونه تر رسیدي درېمه برخه میرمنی وي. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد د اوسمي په ساته د شو پیتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د جنی علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او بلل ملاتړ وکړي.
او را د هغه ځای دی چې ما او ته هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه زما اوستا قبله د هغه خواته ما او ته سجده کوو. د هغه ځای چې دا آواز پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینام که دا هم د امریکا په خوښه فیصله وي، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کوې، سرخوم څه کوې، ورسه اول هغه رمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی، او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالي دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې بې ګناه انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې او استقرار لامل کیږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه او ویل ک غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي، نو روانه جګړه پایته ورسوي او سول وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې د روانه جګړې ګټه بهرنیان وړي، خو قربانیان افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان: اې ما پیغمبره، کچیر دغه مخالفین رجوع کوي صلح ته، تم اعلان رجوع کوي صلح ته. دا د ګډې خبرې نه دي، دا د قرآن خبرې دي، دا د هغه کتاب خبرې دي چې موږ ته ایمان راوړ.
موږ پر ټول الخونو باندې دا غږ کوو چې د دې میاشتې په را رسېدو سره د دې حج مبارکو په میاشت کې راسي ورونو قربان وکړو، صلح وکړو، پر ټولو غږ کوو چې دا د صلح لاره غوره کړي.
دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځېږي، بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسېږي، نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښېني او روان ناورین ته د پای ټکی ټکی کېږدي.
راسه د خدای په لحاظ، د خدای د قرآن په لحاظ، د دې افغانستان د کونډیانو د یتیمانو په لحاظ، په جنگ کې خیر نشته، جنگ دربدری ده، جنگ خرابی ده، جنگ باغ وچېدنګ دي، جنگ کونډ او یتیم ژړېدل دي.
په یاد غونډه کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه فتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دي، د وطن اخري جنگ سي، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي بلالونه شي، دا بوټي بلاوانګ شي.
لادی ټول سره سره د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید بیوای چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبره یې کې سوله راسي د هغې ګټې په خطر کې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي.
په نظام کې په لوړه پکاچه په اوښته پکاچه کې دا سولغه دشمنان لري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اورزگان.
جنگ دولک سولخ
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدای شي که اصلاحات پلي نشي او په راتلونکي کې افغانان بې باوره شي. د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1996 کال کې تر مخکینی لوړه وه. د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نه شي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نه شي، په 1998 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال که به هم 3.6 ته لوړ شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت زی. نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر، د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې، پر کاروبار د باور کموالی، په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالی او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابېدونکي حالت مخه ونیسي. دی وی د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر خه کېدو و، خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی. نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي. د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوصلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ګډ مسؤلیت دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.5 وه چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچاق، وچکالي او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نور هغه ستونزې بلل شوی چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او لابی وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک لارزونو سره موافق نه دي. دغه وزارت ویان سوره بهمن ازادي رادیو ته ویل کچا موچکالی په کرنې او پټوله کې اقتصادي وده بد اغیز کړی خو یې پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغیز په اړه څرګندونې له وخته وړاندې دي.
فشار میبینه اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد
دیوی مونگ منو چی در افغانستان اقتصادی و در بطر فشار لندیوی چی و مهم لامل وچکالی ده. خود نور فکتورون و پرده چه اغا انتخابات دی سرگندوانی بلا وقتا و لندیوی زکه انتخابات برعکس کولیشی لاقتصادی و سیاسی سو باتسرم رسته هم وکری. پا ورت وقتی در اقتصادی چارو کارپو تاج محمد تلاش وی روان و راتلون که کال در افغانستان در اقتصاد لپاره مهم کلونه دی. د ښاغلي تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکتورونو چې کولای شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغیز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغیز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سر له نن عملي کیږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالر ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیم محمد صالح پر رپورټ کوي.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایه نیمایي ته راټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولیده راوګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یوه بهتره تړون د سلاکیدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی. خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد شو. ښاغلی روحانی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کوم معنی نه لري.
یعنی کسی در برابر
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کیږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړې او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شای په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي. خدای ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغیزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بله بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغیزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاود رحمان له پکتیکا ولایت مرکز سرین تاسو سره پکتیکا تیم زوړان چې تاسو د ماتې ګرامي کوي زه د پکتیکا له مرکز نه پته باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مته ما یبینو ماش په 2014 کې مداخله شوی تر اوس پورې موږ د ما یبینو ماش نه درکړ شوی پروشکل نه پېتیم پاتې د سشکل پېتیم پاتې موږ د سپکې پوری کنځره تکې ورګوالو ته بول را کوي خپل پېتیم خپل وخت نه راشي پروشکل موږ د دوی کې درکې په کوم وخت تر کې ما تاسو توس من در کله سي بشكل اختر پي سي سي اتر وس پر نه در سي باسي و مز اختل دروجي پو لسم باندې او دي فرات پو مي سي من اختل توس پر مي سنار سي را پي کي ول مي سر داس دل او جاتي کي سم دي دي وسنا کين کي مي دي را کو چا وا کا د پيش را شپني سم دي ل لروسي سي دي خپل پي سي خپل وخت را را شي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه علیکم باد سلامت زه باچا خان په راواله د ګلستان ولسوالۍ څخه سره په تماس کې موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه به یعنی د افغان سیم یا د اریبان تنونه نسته موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښېږو د سیوا سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه د تخبرو د خزو او ګړې اچار خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناتو ځواکونه وای د لوګر پازره ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوار رسول پولیسو د زخمي کېدو رپورټونه څیړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونو بیګا د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. په فرا کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر درو پوستو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. په دې اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداري ورکړې چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتر میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
تاکل سوی چې د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په لویدیځون کې د والیبال مسول عبد الاحد همتی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې بشپک ټیمونه چې الف د انجیل او گزرې، په بی ګروپ کې ترغونډي او شندن بی، او په جم ګروپ کې شندن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې 12 د ولسوالیو او 3 د خارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خنۍ لوبغاړي حمید حسن د بیمیاشتې درملنې وروسته هیواد راستون سو. د کرکټ بورډ وین فرید هدا کنا ازادي راډیو ته وویل حمید حسن څو کال وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پر مهال په پکټاپ خوړلې و چې اوس یې هم درملنه روانه ده. ښاغلي حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې، خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس یې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروستی خبر دا چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالډو شتون وستایي او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبري د ویب سایټونو د راپورونو له مخې کلینی ویلي لا رونالډو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحیه او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ سي. د معلوماتو له مخې یونتوس ټیم په دې وروستیو څلورو کلونو کې د اروپا د فوټبال سیالیو وروستی پړاو ته 2 ځله لار موندلې و چې 2 ځله یې ماته خوړلې وه. خو اوس ټیم ته د رونالډو پر اتک د لوبو د ګټلو هیلې زیاتې سوي دي. د یادونې وړ ده چې 3 کلن رونالډو په ریال مادرید ټیم کې له 9 کلن حضور وروسته دغه ټیم پرېښود او له یونتوس ټیم سره یو ځای سو.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
خو کته سی وای چې دا به ولر سیال ته به یو خوش کې وبي ما ول دا غدا غو نو زما پر لري پاتې د ساغه شتنه
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
دا نیمی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د حقیقې ښځې پر ژوند د جوړ شوی مستند فلم په اړه غږیږو چې پلارې پر لپسې دیر لس کاله پرې جنسي تیری کړی و او بلاخره یې ژوند بدل شو. په افغانستان کې د جنسي تیری د اکثره قرباني شویو نجونو قضیې تر هغه وروسته پولیسو او رسنیو ته رسیږي چې یا خو وژل شوی وي یا وروسته ځان وژني. خو داسې پېښې د ګوتو په شمېر دي چې غږ یې پورته کړی، تر اخره یې مبارزه کړې او عامل یې په جزا محکوم شوی وي. ولې پر هغو نجونو چې د محارمو لخوا جنسي تیری کېږي خپل غږ نه پورته کوي او غلې پاتې کېږي؟ پر هغې نجلۍ چې جنسي تیری شوی وي څنګه کولی شي عدالت ته ورسیږي؟
هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پېښ سره مخ کېږي باید مبارزه وکړي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او ورسره د خلکو نظرونه او د ښځینه حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو چې تاسې اورېدو ته رابولم.
د هغې نجلۍ په ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو چې د پلار د جنسي تیری له کبله د دوو ماشومانو مور شوې وه. دغه فلم د 1000 گرلز لایک می یا زما غوندې زر نور نجونې په نوم دی. هر څه له هغه ځایه پیلیږي چې یوه 15 کلنه نجلۍ په تور رنګه اوږدې چپنه، پټ مخ او ژرغوني غږ د رسنیو د مایک له لارې ټولې نړۍ ته د پلار د جنسي تجاوز بوږنوونکې کیسه کوي. پی استری لالهاند او سرګردانه د عدالت چیغې وهي. کیسه درې کاله پخوانی ده. غږ یې په محکمو او حوزو کې وانه ورېدل شو، نو ځکه یې د رسنیو لاره ونیوله. د ژوند کیسه یې دومره ترخه ده چې تر دې مخکې یې ډېرې ښځې د مرګ تر خولې ورسولې. په دې ډله کې هغه ښځې د ګوتو په شمېر دي چې غږ یې پورته کړی. دغه جرم ته د محارمو لخوا د جنسي تیری نوم ورکړل شوی دی چې له کبله یې اوس خاطره په ژوندي پاتې کېدو هم محکومه وه. او د ابتدایي محکمې قاضي ورته ویلي وو، کله چې پلار دې په تا تجاوز وکړ ځان دې ولې نه وژلو؟ پر خاطرې یو ځل نه بلکې دیارلس کاله هر ورځ جنسي تیری کېده. هغه څه چې د دې د ورځنیو چارو یوه برخه ګرځېدلې وه. او د دې تجاوز نتیجه دوه ماشومان دي چې یوه یې درې کلنه زینب او بل یې کوچنی زوی محمد و. یوازې دا نه بلکې د دې جنسي تیری له کبله خاطرې 15 ماشومان سخت کړي هم وو. هغه ماشومان چې نه پوهېده ورته مور شي که خور. که څه هم ما هڅه وکړه د خاطرې سره ځانګړې مرکه ولرم خو په دې بریالی نه شوم، نو ځکه مې په دې راپور کې د خاطرې هغه خبرې راخیستې چې د هغې د ژوند په اړه د مستند فلم په یوه برخه کې راغلي دي. خاطره په دې فلم کې وایي د خپل ژوند په پرتله یې د لور ژوند ورته ډیر مهم دی، نو ځکه یې مبارزه کوله.
نور مې نو صبر ختم شو، ځکه چې پلار مې راته ګواښ وکړ چې لور دې زینب هم یو څو کاله وروسته ستا بند جوړوم او پر هغې هم تیری کوم. تاسې زما لپاره پیدا شوي، زه ډېره وېرېدم. له پلار سره مې نه پرېښودله چې تشناب ته هم تلم، نو دا مې له ځان سره بیوله چې جامې مې هم مینځلې، نو زینب به راسره وه. ما ویل هسې نه، زینب زما په برخلیک اخته شي، ځکه زما هیله دا وه چې لویه شم، د واده سپین او له مریو ډک کمیس واغوندم، یو ښه آرام ژوند ولرم. خو زه مې بد نصیب پرېنښودم چې خپلو هیلو ته ورسېږم او د پلار د هوسونو ښکار شوم.
زموږ په ټولنه کې د محرمو یا د کورنیو غړو لخوا پر ښځو د جنسي تیری د قضیو په اړه کمې خبرې کېږي. له همدې کبله اکثره یې پټې پاتې کېږي، ځکه باور دا دی کله چې یوه ښځه په دې باندې د شوي جنسي تیری په اړه غږیږي نور یې بې شرمه ګڼي. خو د خاطرې له ژونده ټول خبر شول، فلم پرې جوړ شو او دغه فلم د زرګونو قرباني شویو ښځو لپاره د عدالت یوه چیغه شوه. د دغه فلم جوړونکې صحرا مانی ده چې تر اوسه یې دیارلس مستند فلمونه جوړ کړي او د فلمونو اکثره سوژې یې د ښځو په ژوند او ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي. صحرا وایي پوره دوه نیم کاله یې د خاطرې د ژوند له بېلابېلو اړخونو تصویر اخیستی. د خاطرې شخصیت په ما ډېره ژوره اغیزه کړې وه. په لومړیو کې چې ما له خاطرې سره ولیدل هغې راته وویل چې ته څه کار کوې. ما وویل د پوهنتون استاده یم او کله ناکله مستند فلمونه جوړوم،
نو خاطرې وویل زه هم غواړم زما له ژونده یو فلم جوړ شي او ټوله نړۍ زما د ژوند په ترخی کیسې پوه شي. په دې وخت کې خاطرې دې ته اړتیا لرله چې لاسنیوی وشي، نو ځکه مې د دغه فلم جوړېدو ته زړه وکړ.
حتی وختي کې ثابت شده بود باز هم مردم با هم دردی نه.
د خاطرې په ژوند جوړ شوی مستند فلم د کابل په بیلابیلو سینما سالونونو کې نندارې ته وړاندې شو. زه هم د سینما یو سالون ته ولاړم. تر درې کلن ځنډ وروسته مې یو ځل بیا په تالار کې د نندارچیانو په سترګو کې د خاطرې لپاره اوښکې ولیدې. په فلم کې د خاطرې د ژوند هغه برخه انځور شوې ده چې د پلار لخوا د شوي جنسي تیری لپاره د عدالت غوښتنه کوي. خاطره او ماشومان یې دومره د دغه پیښې تر اغیزې لاندې راغلي وو چې کوچنۍ زینب د دې فلم په یوه برخه کې د مور د غوسه کېدو پر مهال ورته وایي: مات مه پقارېږه، ټول وایي ته زندان ته ځي او هلته به بیخي یوازې وي. په فلم کې خاطره د خپلو ماشومانو په لیدلو ژاړي او د ژوند تر ټولو سختې او نابودوونکې شیبې وریادېږي. په دې فلم کې د خاطرې مور هغې ته وایي دنیا په امید خوړل شوې، هغه امید چې له خاطرې سره یې د حقیقت ثابتولو په لاره کې مرسته وکړه. سهرا مانی د هغه څه یادونه کوي چې خاطره یې د زندان پر ځای عدالت ته ورسوله.
قرار بود خاطره و امرای دو تا طفل به زندان انداخته
شي. و بچه خاطره له دوو ماشومانو سره زندان ته ولېږل شي او له شپاړس تر شلو کلونو پورې په بند محکوم شي. خو د رسنیو او د مدافع وکیل هڅې د دې سبب شوې چې قاضي دغه حکم ونشي کړای. خو تصور وکړئ که رسنۍ فلم او د هغې وکیل نه وای، نو خاطره به نن یوه قهرمانه نه وه. له همدې کبله مې له خپل کار سره مینه ده، په دې شرط چې ښه ترسره شي.
د 15 کلنې خاطرې د ژوند په اړه جوړ شوی فلم تر دې مخکې په کاناډا، فرانسې او د اروپا په یو شمیر هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوی. دغه فلم نه یوازې یو هنري اثر دی، بلکې د هغو زرګونو افغانو ښځو غږ شو چې د ظلمت په تیارو کې یې شپې او ورځې تیرولې. خو آیا خاطرې په خپله دغه فلم لیدلی دی؟ سهرا مانی یې په اړه وایي:
فلم وقتی که ساخته شد و در چند فستیوال نمایش داده شد، بعد ما فیلم به فرانسه،
کله چې ما فلم جوړ او په څو فلمي فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، نو ومې غوښتل په فرانسه کې هم دا فلم وکتل شي، ځکه خاطره په فرانسه کې وه. اندېښنه مې دا وه چې خاطره او خاوند یې د دې فلم تر لیدو وروسته څه عکس العمل ښیي. خو چې فلم خلاص شو، خاطرې زه په غېږ کې ونیوم. ویل یې: ډېر ښه فلم دی، زما له ژونده جوړ کړی دی، او مننه یې وکړه. وروسته د سټیج سر ته لاړه او په مایکروفون کې یې وویل: دا مې لومړی ځل دی چې سینما ته راغلی یم، خو خپل فلم وینم. خوښه په دې یم چې کیسه به مې د زر نورو قرباني شوو خاطرو ژوند وژغوري.
ما باید در مورد مسایل حرف بزنیم.
سهره امانی وایي: څومره چې د خاطرې د ژوند په اړه د دې فلم لیدل سخت او دردمن و، همدومره د فلم د جوړېدو پر مهال یې سختې ورځې لیدلې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وروسته له دې فلمه د خاطرې ژوند څنګه تیریږي.
د خاطرې ازدواج کرده با یک مرد فرانسوي و
خاطرې د یو فرانسوي وګړي سره واده کړی دی چې د هغې لپاره مسلمان شو. هغه له خاطرې سره ډېره مینه لري. هغې ته وایي: ته یوه قهرمانه یې چې د افغانستان په تاریخ کې د خپل نوم تل پاتې کړو، او هر څه چې ستا په سر راغلي ستا ګناه نه وه. ته ماشومه وې او زه ستا له دې زړورتیا سره مینه لرم. او د ترې پلار په اعدام محکوم شو، خو زما زړه دې ته درد کوي چې ولې موږ یو بل ته بلاوي شو، او ولې د خاطرې د خاوند په څیر نه شو کېدی.
خصم شدیم جان هم
دیگه. که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
دا خاطرې په ژوند د مستند فلم جوړېدو په اړه دا مخلکو نظرونه څه دي؟ راځي زینو ته غوښ شو.
سهل يم د کوټي سنگینه. زما په نظر دا یو ډیر ښه اقدام دی، او د داسې فلمونو په جوړولو سره او غاک پورته کولو سره هغه نجونې چې جنسي تیری پرې شوی کولی شي عدالت ته ځان ورسوي.
نوم یې زرڅانګه دی، موږ وسیتون کې د ارزان قیمت یو. ما په نظر کوره دا خبر ووزی د لوی رسوایی د انجلکی ترڅو تانه ورکه یار څو پرته خبرې کو دا چې په خپل کې کور کې حل شي دا ډیره ښه.
جنسی تیرای جرم او یو ډول تاوتریخوالی شمیرل کیږي او د کورنۍ د غړو یا محرمو لخوا په اړې وي نابالغ نجلۍ جنسی تیری د عاملینو لپاره په قانون کې اشد مجازات ټاکل شوي دي. خو آیا له جنسی تیری وروسته د قربانی شوې نجلۍ ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی شي؟ له کومو لارو یوه نجلۍ خپل متجاوز مجازات کولی شي او نجونو ته څه پکار دي چې د جنسی تیری څخه مخنیوی وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د کابل پوهنتون استادې پوهنیار شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی صالحی ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چېرې تاسې دا ووایئ، ولې په یوه کورنۍ کې یوه نجلۍ باندې تجاوز کیږي؟
ډیری وخت د نجونو چوپتیا، ډیری وخت اقتصادي ستونزې، اجتماعي ستونزې، او ډیری وخت عدالت نه لاسرسی او د عدالت سم نه تطبیق. شاید یو کس یو ور په یو تیری تورن سوی او جزای نه ویلی، او فکر کوي ځکه بار بار دا تکرار کوم، بیا بار بار ماته څوک څه نه وایي.
که یوه نجلۍ په کور کې او څو ځله د کورنۍ د یوه غړي له خوا نه پر هغې جنسي تیری کیږي او هغه د فشار لاندې وي او لاسرسی هم دې ته ونه لري چې دا د باندې ووځي او شکایت وکړي، په دغه صورت کې یوازینۍ د حل لاره ورته څه کېدی؟
اوس خوشبختانه ډیری انجوګانې وړیا شمیرې د ټلیفون لري. کله چې یو محیط فرض کړو چې هلته نجلۍ ته اصلا د تګ اجازه نه وي، یا تر پولیسو یا مثلا تر څارنوالۍ یا تر نورو سازمانونو، دوی کولی شي د خپل نږدې یو دوست سره یا د کورنۍ له هغه غړي سره چې دی اعتماد په لري له هغه سره شریک، اوس له دې سره شریک یو حل لار ورته پیدا کړي په یو نه تر دې چې بار بار تاسې قرباني شي.
تاسې څه فکر کوئ، ولې نجونې چوپ پاتې کیږي؟
زموږ کورنیو کې او زموږ تعلیمي نصاب کې معمولا موږ که ماشومان دي که هغه څوک چې د ځوانۍ په دوران کې موږ معمولا له دې خبر نه دی لرې ساتو. کورنۍ کې چې وخت دا خبرې کې مو د ماشومان وسي دا ما خبر د ماشومان تر مخ مه کوئ چې د ماشومان خدای اخسه بیا سپین سترګي کیږي، داسې نه ده. تاسې خپلو ماشومانو ته له ماشومتوبه ور وښیئ چې په کومو مواردو کې دوی باید احتیاط وکړي. که څوک دوی ته ور نږدې کیږي یا د بدن کومې خاصې غړې ته لاس وړي، دوی باید په غلظه مور یا پلار یا کورنۍ او مشر ته ووایي. موږ ماشومان داسې فکر کوي که دوی چا وځورولم دی مجرمان دی، دوی باید دا خبره پټه وساتي. که دوی دا خبره بهر اوسي دی د بدنامي باعث کی الله چې دی متضرر واخی شي. یعنی موږ هغه اصلاح راولو، هغه د کورنۍ له نظام باید راولو، له ماشومانو شروع کړو. ماشومتوب باید ماشومان ته موږ دا ورزده کړو چې نه باید هیڅ نه ظلم په مقابل کې دی چوپ پاتې شي. هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پیښ سره مخ واقعي کی باید مبارزه وکړي.
د نظر خوندان په دې باور دي کچيري هغه انجلۍ چې پر جنسي تیرې شوی وي خپل غږ پورته نکړي او یا د متجاوز لا غوښنو وبيريږي، دا د امکان ډیر دی چې پراتلونکي کې سل نوري خزي یا خپل د غنجلۍ په مکرره توګه د جنسي تیرې ښکار شي. نو اړینه ده چې ستونزه د ژر تر ژره د اړوندو ادارو سره شریکه او عاملین دې په سزا ورسول شي. د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی، نه اخوازی نه دخوا، چی اصلی مقصد پای چیوی؟ ای سرهای پویگی نه پا کسپار چارواکیم ور سر تاویگی او سرونه دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبراوني په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کیږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللی دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي. چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نورخ کته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د ځمکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ او په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومانو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلیدای شي.
د اوبو مسله یوه ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي، نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو، نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولی خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصې دل دی؟ ښځې لیونه یې دی کړم، دومره فرمایشونه دي ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، مم غما وا دے خدای پامان. بلے اورم سوائے دلا سونو صابن نشتا ولے خو تیر ورځ میں پنځه چکه درور چاته دی ورک دتا چمور او خو راشی بیا کور په خپل سپیره کیږي ز ډیر غږیګه ما سمد در بیوړم اوس مې دی خدای لدی خزی خلاص کی په دا بډا توپ کې مې هم پاره من پری دی بلے سوائے خربوزه دروړم او خزی کدو او خربوزه سره ډول دروړم دومره توان په ما کې نشته چټی چټی مغه کېګه کدر اغلب صاحب به په مال ګکم په خدای کې په جب هم کې دی اور اور میرا غله سره ډول انسانې کنه وی او خربوزه به واخلم راکوې وسې او غک کړه دی bale اورم سشه وس خامونه لکم کم خو دغه د خربوزه اخلم نو سشه پلار دې هم راغه زاسه غرمې ته نشم درتله دیو ملګری کره مې ورزم زنګ را ته وهلی و چې میلمه مې او زه په مخه دی ښه بیا زنګ ونه وهې ورکه وی نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم له کوره یې هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم بلا یې کباب بیا زنګ ونه وهې ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلی
اموره
دا د پلار موبایل د زنګ نه تیروي خدای ته خیر کی
مصروفه ببی
نه پویګم دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم چې یو زنګ تیرسی بیا وای مصروف دی
ترکه
دا دی وخت
دا خو مې پلار بلا کړی انټرنیټی ته علاقه در کړی دی
دا څه وای وکم اقلی
ریختیا وایم
اوس دې ما زنګ نه ورځي
نه په ډېرو فرمایشونو دې پتانکه آخرې بلا کړې
نو چې داسې ده ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا هغه د واده ته ځي او که نه ځي
ښه مورې.
بله اورم لورې مور دې څه وایې لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ہم پہ کابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو سلو نیخ شو کنا خفرود وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دور نا اب دشمن پورشا سات وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دور نا اب دشمن پورشا سات وجو دور نا اب دشمن پورشا سما
جانان وطنا افغان وطنا
افغان وطنہ